څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراز د همدې خبرونه د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښی چې خبرونه یې چمتو کړی دي او وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربن او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیوال اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې وي. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,528 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېره شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وښتېده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې مسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
تر اوسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن د کورونا وایرس او بخښي خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي، او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، برېټانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباع او اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمې کمې سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د ستاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي د روان 2000 کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونونو کې ټول تل شاوخوا 1400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 پیټه کم سوی او ویلاتې دا شو دل سوی چې متحده ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې 90% د دوی سره دي خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکې لمنځه وړې دي. که دغو دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمیو لګېدلی دی. دغې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. د عدلي طب ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولی چې د میناپولیس ښار د پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تورپوستي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ دوام وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څارنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څېړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې پروانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو، او سم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شیبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والي ته نه دی راځي، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیانو والی وو، لدندې پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دولت څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي، تر اوسه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی تر اجازه نه دی.
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان پخواني والي ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولې بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړې شي، له یوې خوا به څارنوالۍ د قانون، اسنادو او شواهدو پر بنسټ حکم صادر کړي، او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنی دي کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندلی دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول، او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو، خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چېرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني، او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی، او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کې دو، او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته، او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډېدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې، او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لا هم شته او کلری شوي دي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دی څوک یې نه دی څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي، او ملت د ګیروګان په ډول باندې پاتې دی په دې خبره کې. شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو وار خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې خطا کوه، الهي یمن مې خطا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا څه په دې اقدام چې سپېڅلې اراده بیخي نشته، که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې به وای، هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده، خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم، په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي، شنیت ښکار نه سي د هغه یاد د یو خاص خدواړي خو چې بنديان لکې زندانان لکې چې د دې لپاره نیت شنوي زه ډېر ورته خدمتمن نه یم دا که پروسه چا به کوم لاړ سي که لاند ولاړ سي که مخ کې ولاړ سي که شاته ولاړ سي که اورز وزندېږي که شاته سي اصلا د پروسې لپاره ښه خبره ده چې شنیت موجود وای د سولې د تامین لپاره بیا که دا پروسه په څه مخ ته تللی وای هم یو د حل لاره به یې لرلی او که په یوه ورځ مخ ته تللی وای پر ځای سوی وای خو لا به شوی ډېره به شوی اوس اصلا د دوی پر نیت شک منیم دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي ولې شرطونه یږدي د سولې لپاره شرط څه پکار دی السلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی د پیغمبرانو په نظر خیر دی د خلفای راشدینو په نظر خیر دی د انسانانو ترمنځ خیر دی د مسلمانانو ترمنځ خیر دی د افغانانو ترمنځ خیر دی بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي
وسله ولو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي د ډلې خو له امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي ولې کم کې کم د ځان اختیار لري هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغل وړوي د پردوی اواز ته ګوري څو درې هغه څه هدایت راته کوي او پردی هم داسې پردي وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي د طالب په مرګ خوشاله کیږي د سرباز په مرګ خوشاله کیږي یعنی افغان چې هر څوک وي افغان دی مړ سي د دشمن لپاره خوشاله دي نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي بیا نو د تاوتریخوالی کمیدلی سي او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي د بل چا غلام وي سلا بل څوک ورکوي مرمۍ بل څوک ورکوي مهمات بل څوک ورکوي تجهیزات یې بل څوک کوي ډوډۍ یې بل څوک ورکوي هغه د پردو غلامان دي د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمیدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي
د سیمه هیوادونو څومره نقش لوبولای سي په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نه وخت د سولې په مسله کې دخیل ګڼل شوی او په دې ورستوي کې پاکستان هم په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي
د سیمه هیوادونو اته ټوله نړۍ که د افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکړي او د دوی کومک اتمی دی په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونو د دوی مرسته د دوی کومک د دوی هرکلی د سولې لپاره ډیر مهم دی ډیر ارزښت لري خو په دې شرط چې صداقت پکښي وي اخلاص پکښي وي دښمنی ونه کې موږ یو ډیر بد تالی چلرو هغه دا دی چې په دې څلوېښت کلنه جګړه کې زموږ افغانان وداسې هیوادو ته مهاجر سوله وداسې هیوادو ته فرار سول داسې هیوادو ته یې پناه وروړله چې هغه د په تاریخ کې له افغانستان سره ښه مناسبات نه لري او دا کسان ټول د افغانستان پر ضد د افغانستان د خرابې لپاره د افغانستان د آبادۍ د نړولو لپاره وروسله همسایه وادونه اوس هم ښه وخت دی که دغه موقع افغانانو ته ورکړي زه په دې عقیده یم چې که همسایه وادونو کومک وکړي سوله به ژر تامین سي
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوالو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پرتو خندونو مسله څېړله ورځو نورو موضوعاتو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي دا وزارت وایي له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي خطر پردیس او د موضوع تفصیل
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي دي هغوی د وینې له پلازما څخه به هغو ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده خو هغه کسان چې له کورونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روان اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټول کړي پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ مالګه او پروتین لري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکي اونۍ به په افغان جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از هموطنای خود خواهش ما از هموطنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کورونا وایرس خبر تر روښ شوې ده چې د ویني بانک ته لاړ شي او له خپلو هیوادوالو سره چې په کورونا اخته شوي د ویني ورک له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک ته دې راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي له دې کار سره یوه ساینسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د وینې پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کورونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کورونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کورونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټیباډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټیباډي منفي وي په دې معنا نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټیباډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټیباډي مثبت تشخیص شوي وي خو کورونا یې تېره کړې وي او هغه کسان چې د وینې د انټیباډي ټیسټ منفي وي له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کورونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي ترې استفاده کوي. د وینې د انټیباډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کورونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي و له کورونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه، خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي خو پایله یې د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یوه یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډېرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې یې خراب شوي وي د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغیو د ټولنې غړی اسدالله جرفبین په دې باور دی که د کورونا وایرس څخه جوړ شوي او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وي ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ او سم ورزو نور موضوعات وته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساری لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیه اخلي چې له بهره هیواد ته واردېږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشتوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره یې دوی لاس ګریوان کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلري هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکو وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
اوبا پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. یعنی خلک دا سنګري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول خلکو ته توجه کی تر څو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کی.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبانو ګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټو ګوره مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانې دوه چنده ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي، هیڅ به خلک در په دره دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچه د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچې د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبرۍ لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سرو نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامدارې ساتي.
د لغمان مرکز مهترلام او ترڅنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. مهترلام خروالی په خار کې لاسناپو او ترڅنګ له بیلابیلو اړوندو ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. ترڅنګ کله چې د نرخنامې جوړیږي هم له اصنافو بیلابیلو صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کیږي او د نرخونو کنټرول کې په خپله جناب والي صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دا وي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډېره موږ بریالي یو، د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کیږي او نرخنامې ویشل شوي.
د نرخونو له لوړوالي د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی، که شتمن هیوادوالي د غریبو او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکي وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تاسو لا پیغامونو
شکیب د میدان وردګ ولایت جلیل ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده، شوې نه کراوله ده. ټول مخلوق ته ورځي، مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکتران یې راوستلي دي. د پاکستانیو په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي، د هر مشکل چې هر څوک ولري، که اورتوپیدي وي، که داخله وي، که نور مشکلات وي، عصبي وي، همدغو دوه ډاکترانو ته یې ورلېږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د سیاتي امیر چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي، دغه په کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران د څه شي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یو ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلېږي. او دوا دومره قیمته ده، داسې چوړې نه کلولی، هره نقطه یو نیم زر، دوه زره، دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشئ، دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسئ. خلک مجبوره دي، څه وکړي؟ همدغلته یو کلینیک، ټول مخلوق ور روان ده او بس دغسې چوړې نه کلولی ده. داسې حال ده چې مخلوق یې غر کړي، چېره پیسې نهشته، یو کنل په 500 روپۍ لګوي، بیوه د اکسیجن د چلان د کسل روپۍ غواړي. څه ورځ، السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډېر په تکلیف هیله کوو چې دغه زموږ پیغام ته دغه مسؤلینو پورې ورسېږي. ورور، دغه ترانسپورټونه چې د کندارو د هراته کومې لارې صحیح څه سوله، اوس هلته په میرداوت هغه کې په ترانسپورټ نهشته. سکار ولاړ دي زموږ څخه 4000، 4500 افغانۍ اخلي، او کنی شرکتو والا 8000، 200، 8000، 200 دوغن افغانۍ زموږ ته په موټر کې، پر موټر باندې اخلي. د ګازو موټران رابارېږي، تاسې د ټولو سره معلومات وکړي چې دغه کمې روپۍ سره کم اخلي. خدا د میرداوت هغه د خطر مخه 3800، 3800 افغانۍ کېدلې. جوارسترو کې کتابچه به موږ درلودله چې دا ترانسپورټ نه چې سسول موږ ته څه ګټه وکړو. خو یو په دوه موږ ته نور تاوان وکړي. دوی شپې هم ورته کوو، بیا دوی موږ ته پارچه راکوي. وایي دغه دې ځوی بالا که چیرې پارچه ونه کړو، په 4000، 4500 افغانۍ اسکاز موږ ته په میرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بېرته مچران اګرځي، 3000، 2500 افغانۍ بیا په دلاران کې چینې اخیورو. نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. سید، السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغو اس ام اسونو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او له موږ نه مغوښتي دي چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېرې شخصي او دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمې ناحیې څخه لیکي، په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤول کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولس مشر څخه موهیله داده چې دغه اربکیان غیر خالصلاکی وبخی، دغه اربکیان خالصلاکی. او سلیمان خیل له ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولس مشر پورې ورسوي، څلور کاله کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راته وایي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. له یوې خوا جنگونه دي او له بلې خوا د کورونا مرض دی او بل بیکاری ده، موږ